السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست د دې او ساته خبرونه په پیل کې خبرونه واوري. د شانګهای د همکارۍ سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوي ډیلی په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خپره شو راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرنۍ غونډه کې رسمان ومنل شو. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 میټریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولای شي. د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختو جګړو راپورونه ورکړل شول. فرانس پرس خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې یو جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوټ په وسیله مځکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشا ځواکونه یوې سرچینې ویلي چې د سودان د وسلوالو ځواکونو د الوتکه دوی ویشتلې. په سودان کې د چټک ملاتړ د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل له 15مې راهیسې جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی مراعات شوی. هنګری د تعلیم د اصلاحاتو لایحه له اوږدمهالو اعتراضونو سره سره پرون تایید کړه. زرګونه ښوونکو له میاشتو راهیسې اعتراضونه کول او ویلي چې دا لایحه دوی ته چې غوره کاري شرایط او د معاشونو لوړېدل غواړي سزا ورکول کېږي. انتقاد کوونکي دا لایحه چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نافذیږي د غچ قانون بولي. د دې قانون له مخې د ښوونځیو معاشونه او کاري ساعتونه د ارتقا په اساس تنظیمیږي. د ښوونکو عمده اتحادیې ویلي چې نوي مقررات پر هغو کسانو فشار راولي چې اضافه کاري کوي یا یې معاشونه کم دي. څه باندې 15000 ښوونکو ګواښ کړی و چې که دا لایحه تصویب شي د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې به استعفا وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې خپلې نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صدات نن ازادۍ راډیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلود. وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلود. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو پښتون کې تمرینات ترسره کړل.
د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه را روانه شنبه او درېمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه شل اووریزې مسابقې هم کوي چې د جولای د 14مې او 16مې لپاره پلان شوې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورئ چې یو مرستندوی نړیوال بنسټ په افغانستان کې په یو میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ نږدې 400,000 پیښې ثبت کړې دي.
مریض مینا سپورتوب لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي. بدبي ما پېښلې د روزګانګ ډاکترانو ته غوښتي دي هغه هم تر اوسه تشخیص نه دي کړی.
پر خزو د طالبانو د یو تازه بندیز په اساس په ټول هیواد کې 2000 خزینه سنگار ځایونه بند شوې دي.
د دغه ځخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي.
پاکستانی امنیتی ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ګیلمن وزیر نیولی دی. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د روزګان ولایت په مرکز ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو د مچیو پالنې ته مخه کړې.
د یو کال په چیرېدو سره بیا درې سنده خصوله، د دوه کال په چیرېدو سره تقریبا اووه سنده خصوله، یعنی دوی هغه چیچان کوله ما نور سندخان ورته جوړوله.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې امکانات نه لري. یو شمیر نړیوالو سازمانونو ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره هم مخامخ دي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبیدالله خپل په خوارځواکۍ اخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لېږدولی دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولی خو لای هم په بشپړه درملنه نه دي بریالی سوي.
مریض مې نس پړتوب لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پرېږدي، بد دي، ما پېښالې دغه مشکل دی. صورت یې ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا نیم نیم کال شیدې ورکړلې، علت یې نه پوهېږم. د اورزګان ګڼ ډاکټرانو ته غوښتي دي هغه هم تر یو څه تشخیص نه چا نه دي کړی. دلته چې راځم اورزګان شپنې دلته راوستلم
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
دا 2023 کال د می میاشتې تر پایه په افغانستان کې 3,03,206 ماشومان له خوارځواکۍ کړیدل چې د تغذیې عاجل ملاتړ ته یې اړتیا درلوده. په دې شمېر کې 1,01,490 وي شدید خوارځواکۍ درلوده او 2,01,016 له منځنۍ کچې خوارځواکۍ کړیدل چې له سختو طبي اختلالاتو او مرګ له ګواښ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نس ناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې په اتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیې خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپلو روغتیایي او د تغذیې د 3 روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې 11 روزل سوي کارکوونکي شامل دي د ماشومانو، امیندوارو او شیدې ورکوونکو ښځو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,02,000 یاد کړی و چې ډیری یې تر 5 کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا 2 مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 3,40,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د خزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بلا بیل غبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونی یو سرچینه وایي چې د نوی بندیز لمخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگار ځایونو فعالیت بند شي. د خزو د حقونو ځینو فعالانو دا پر نجونو او خزو د طالبانو د فشارونو د لړۍ تازه مورت بللی دی. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي طالبان د خپل افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوې هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکونکي خزینه دي او د دغه ځای څخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي او دغه اقتصادي او ټولنیز وړتیاوې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کېږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادنې د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د خوځو د سنگار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د خوځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو خوځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هي دربار هم د طالبانو د دې پیکړې په وړاندې خبرګون خوله او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغه ځایونو یې هم نه کړی. ځنې او اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خوله دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورز براشی چې خوځو ته وایي چې د کور دینو وزي او تل په کور کې نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړی. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړې بدیل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د خزو سنگار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر درې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درې میاشتې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونی وسرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخه به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سنگارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړي جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولی دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزی اونجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د برتانیا سیمه ییز شورا د هغو شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکو وضعیت ته اندېښنه ښودلې چې د برتانیا حکومت د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې وایستل او اوس د هغه هیواد په هوټلونو کې میشت دي. د شورا ویلي دي چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د پناه غوښتونکو ته د اګست تر پایه وخت ورکړی چې له هوټلونو ووزي او د خپل نوي استوګنځي په اړه دولت ته معلومات ورکړي. خو په برتانیا کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نه هم د اوسېدو لپاره کوم ځای ورکړل شوی چې له همدې کبله اندېښمن دي.
د برتانیا سیمه ییزه شورا په انګلستان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه له دې امله اندېښمنه ده چې حکومت ورته ویلي د اګست میاشتې تر پایه دې له لنډمهالو استوګنځایونو یعنی هوټلونو څخه ووځي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د برتانیا حکومت او شوراګانې باید په یوه ګډه پروسه کار وکړي چې د دغو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې په اړه غور وشي. د اعلامیې له مخې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان پناه غوښتونکو ته چې د انګلستان په 950 هوټلونو کې اوسېږي د 2020 2023 کال د اگست تر پایه له هوټلونو د وټلو وخت ورکړی. وزارت دا هم ویلی چې پناهغښتون کې باید د خپل نوی استوګنځي جزئیات له حکومت سره شریک کړي. د برېټانیا د شورا دفتر وایي د حکومت لخوا له هوټلونو څخه د افغانانو د ایستلو د مهلت له رارسېدو سره د کورونو په موندلو کې مرسته ورسره کوي. د ادارې زیاته کړې چې د ټاکل شوي وخت او په انګلستان کې د کورونو د کمښت له امله ټول افغان پناهغښتونکو ته د کورونو موندل یوه لویه ننګونه ده. په برېټانیا کې ځینې هغه افغان پناهغښتونکي چې په هوټلونو کې اوسېږي وایي د هوټلونو په پرېښودو او د اوسېدو د ځای پنه موندلو سره به د بېکوره کېدو له ناوړه برخلیک سره مخ شي. آصف روفي چې له 3 میاشتو راهیسې په برېټانیا کې په یو هوټل کې اوسېږي وایي دوی ته ویل شوي چې نور له هوټل څخه ووځي، خو نوموړی زیاتوي دا چې کار نه لري او ورسره ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر دي نه شي کولی له ضمانت پرته کورونه ونیسي.
داسې افغانان شته چې په انګلیسي نه پوهېږي چې افهام او تفهیم وکړي. یو کاري تضمین نه لرو ځکه افغانان تر اوسه دندې نه لري. که څه هم د برېټانیا حکومت ویلي دي چې دوی به له 6 میاشتو تر 1 کال کرایه ورکوي، خو د کورونو څښتنان قناعت نه کوي چې افغانانو ته کورونه ورکړي.
په برېټانیا کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دلته
زموږ ماشومان تازه عادت شول، ښوونځي ته ځي، ملګري یې پیدا کړي. موږ ته یې وویل چې له هوټله ووځو، نه یې کار راکړی او نه یې ویلي دي چې چیرته ولاړ شو. ډېر اندېښمن یو.
د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته برېټانیا خپل یو شمېر افغان همکاران د هیواد ته ولېږدول چې ځینې یې په هوټلونو کې میشت شول. خو د 2 میاشتو له تېرېدو وروسته اوس د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دوی ته وخت ټاکلی چې هوټلونه پرېږدي او ځان ته کورونه پیدا کړي. د برېټانیا سیمه ییزې شورا اعلان کړی چې د سې شمې په ورځ به د برېټانیا له لوړپوړو چارواکو سره د پناه غوښتنې او استوګنې په اړه په یوه 3 ورځنۍ غونډه کې د بحثونو لړۍ پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګیلمن وزیر په پېښور کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي چې ګیلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خپرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقیف کې دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پېښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې د هوایي ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګیلمن وزیر نیولې، خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته الهیز درک هم نه دی ورخودلې.
کوم چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چې پوسټ په دغه چې پوسټ باندې د اوبش نه افتکار چې کوم یو ملګری بلوم سره هغه یې کوس کړی دی ایرپورټ ته درنه دی پریخي. هغه زموږ ملګری چې بیا پوښتنه وکړه چې نکته شو او دوی چې موږ معلومات کوو د حاضر پوجان چې کوم په پاتک باندې او لک سات پس به تاسو درکړو. بیا هغه چې ورته ټینګ شول چې نکته شو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره، نو هغه دوی مورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې دغه لکه مخلې نو په لاله خدای چې موږ په ګلمن څه خبره دی نو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شنو او اف ای آر په باندې نو که پاره کې نیولې خو معلوم نه دی. البته نیولې چې دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ هغه باندې هغه ولرې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه کړی نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندورو غړو ګیلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی و چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګیلمن وزیر د نیولو په اړه پېښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې له امنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون 3 نیټې نه پر لت پیل کړی و چې د جون په 25 د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورزنګ درې غړي د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورزنګ په وینا سیدګی امنیتی پوستا باندې فوز نیولې چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دي. فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورزنګ دغو کسانو په میرامشا کې په امنیتی پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرید سیال چمتو کړي.
ډیری لویدیزو ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو لپاره د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه مطالب خپاره کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند صادق عاکف مهاجر پرون وویل چې دې وزارت د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د شفاهي حکم په اساس د تیرې جون میاشتې په 24مه په یو مکتوب کې چارواکو ته په یو میاشت مهلت ورکړی دی چې کابل او ولایتونو کې د خزو ټول اسینګار ځایونه بند کړي. په مکتوب کې د دې پریکړې علت نه دی خودل شوی، خو طالبان وایي چې دوی خپل ټول اجرات د شریعت د تطبیق لپاره کوي. د لندن چاپ ټلګراف رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلیک دی طالبانو په افغانستان کې د ټولو سینګار خونو د بندولو امر کړی لیکي، طالبان دا پریکړه داسې مهال کوي چې ښځې لا پخوا له ټولنیز ژوند څخه څنډېده کړي. د نجونو ډیری ښوونځي تړلي او د ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو، سپورت خونو او پارکونو دروازې بندې کړي. ورځپاڼې د یوې میرمنې له قوله چې په پلازمېنه کابل کې یو سینګار ځای لري لیکي چې وایي د طالبانو د حکم ما او ډیرو نورو سینګار کوونکو هنرمندانو ته ټکان راکړ. دا میرمن وایي چې دا پریکړه به د افغانو میرمنو کړاوونه نور هم زیات او د خیر راتلونکي لپاره د دوی هیلې بتتې کړي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د ایشوټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې سرلی کې دی طالبانو د افغانو میرمنو د حقونو او آزاد دیو د سلبول لپاره په وروستي اقدام کې سینګار ځایونه بند کړي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، ټولنیز ژوند او د کار په ډیرو بڼو د محدودیتونو له لګولو وروسته دا د افغان ښځو د حقونو او ازادیو پر ضد د طالبانو بل اقدام دی. ورځپاڼه د یو سینګار ځای د مسؤل له قوله لیکي چې وایي وروسته له دې چې خاوند یې په 2018 کال کې په یو موټر بم برید کې ووژل شو، دا د خپلې کورنۍ یوازینی نفقه راوړونکې ده. دا میرمن چې نه غواړي په امنیتي دلایلو خپل نوم وښایي زیاتوي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو نور محدودیتونه لګوي. دا میرمن پوښتنه کوي چې طالبان ولې یوازې په ښځو پسې راخیستې ده. د واشنگټن ټایمز په لیکنه دا حکم څو ورځې وروسته له هغې ورکول کېږي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ادعا وکړه چې د دوی حکومت د ښځو د ژوند د ښېګڼې په هدف لازم ګامونه اخیستي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه چې د ازادۍ راډیو په واتس اپ شمیره مراسته ولې دي خبريږي، خو له هغه مخکې وروستي راپور. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو پالنې ته مخه کړې. بزګران وایي چې روزګان کې د مچیو د روزنې زمینه مساعده ده، ځکه سرسبز ولایت دی او اړتیا نشته چې څوک مصرف پرې وکړي. په عین حال کې د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې اوسمهال د مچیو فارمونه شته. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شپولای په پالنه
بوخت
دی. د شاتو دا مچی د شپولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو دا مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مختوري. دا مچیو د فارم د شپولا دی چې د کرنې او مالداری ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نموړی وای د شاتو د مچی فارم په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کال په تیرېدو سره بیا درې سندې خصوله، یعنی دوه سندې نور، یعنی چې چان وکړله درې سندې خصوله، د دوه کال په تیرېدو سره تقریبا اووه سندې خصوله، یعنی دی هغه چې چان کوله ما نور سندې خام ورته جوړوله. او بالاخره د اوس سندخ خاطه سندخ ته ورک قسم ور وزسه لس کلوم کی د کاله لس کلو اصل اصلي شات چې ډیر غټ شي دی په دې کې د یو ساس کې شات ډیر یو کیمتي شي دی نو د اوس سندخ چې لس کلو وزي نو د کاله چې لس سندخ سو کو دی د اصل کلو سل کلو چې بازار ته وړاندې کی دا ډیر یو خوندور شي دی او ډیر یو شر لس راوړنه دی تر شي باندې نه شي ایکس ایکس تمامېږي
ګران بیا د شپولا گاونډۍ دی او د هم استاد د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوټ کړی دی د پخپل کور کې دوا د شاتو صندوقونه تیر کالی شي دی دی وای که څه هم د شاتو مچی شاسیل ورکوي خو وای باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازار موندنه وسی
کال نو دوا صندوق و دوانی من اصل موجندی ویستاله مات ندرلودی ده جزا مشکندار تاوی اولاله نو یو بطالی پا سل افغانی و یوای وکیل ویدی شیستا پا داغا یو ولا دوری برابر او پا یو لار باین روزان انشالله چه مواد و شی برابر سی دغون و سر پویی جمر اغشتان داده چید مشتر دولت کومک وکی
بلخوا بیا د کرنې ریاست لخوا په اورزګان کې د شاتو د فارمونو د ترویج هڅې زیاتې سوي دي او یاد مسولین وای دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارمونه زیات کړي د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول مولوی عبدالمنان فاروقی وای دوی دا مهال تر دېرش پورې د شاتو د مچیو فارمونه لري
موږ لله الحمد دېرش فارمان ثبت لرو نو سپدی کې تقریبا 200 شل صندوق لرو او په 200 صندوق کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو سره به 12 کیلو پورې موږ له دې حاصلات لاسته راوړو نو پر روزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچی لرو
په روزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي دغه بزګران وای د دغه ولایت نږدې 50 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او د خلکو عاید یې د همدې کرنې او مالداری څخه دي خو د خلکو مځکې لږ دي دوی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډېر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چارې به ورته اسانه سي
ستاسو له پیغامونو
رضوان الله همدردم د جلال آباد ښار څخه کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای یو خوا بیکاري شوي بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي
تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه وو لپاره دا یو وجیبه ده اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي ځکه دا د ښځو ښوونځي که چیرې بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب دوی دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دي په نور دولتو کې لا دي پاکستان کې لا دي په ایران کې لا دي زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي درې بدر دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره چې ګرده خلک بېقار او ناست دي لاس پر لاس هېڅ خواري نسته درې بدر دي تاریخ نسته غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ شوه غنم هم نه ټولېږي په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 22 11 څلور ویشت دوه سوه یو.